سیاسي چارو پور ډاکټر صلاح الدین سیدی وایي چې د جهاد اساسي شعار د افغانستان ازادي او اسلام ته خدمت وو، خو هغه څه چې له دې وروسته وشول باید ترې عبرت واخلو.
تمرکز اساسی و شعار مبارزات
تصورات می د جهادي مبارزي اصلي مو خو شعار د افغانستان ازادي او د اسلام دفاع خو په عمل کې څه وشو؟ او آیا افغانستان پر اختیار آزاد شو او اسلام ته خدمت وکړ، یا موږ د پنجاب په دام کې ولوید؟ دا هغه اساسي ټکي دي چې وروسته تراژیدي د دوام لامل شو. دې
نقطه مرکزی هست کې بعدن سبب اعدامي تراژیدي شو.
خود سیاسي چارو یو بل په فهم کوهدمنی وای د غوی اتمنېټه د افغانانو بریا و جوی شو کولای د پخوانی شوروي اتحاد پر وړاندې مقاومت وکړي او هغوی ته ماته ورکړي.
800 پیروزی
د سوال ته مده وستر امپراتوري او د دوی د خطرناک ایدیالوژي په وړاندې د جنگیالي بریا و په نړۍ کې هیڅ دا فکر نه کاوه چې دا کمزورې ملت شوروي اتحاد د ځواکونو په وړاندې مقاومت وکولای شي.
این ملت ناتوان بتانند در مقابل
په ورته وخت کې د طالبان حکومت د غوی میاشتې اتمه د افغانانو د بریا ازادي او نجات ورځ بولي او وایي چې مجاهدین توانی دلی چې هیواد د کمونیستي رژیم له منګولو آزاد کړي. د طالبان حکومت ویان ذبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د ویلمی په خبرولو سره ویلي د دوی حکومت هڅه کوي چې د افغانانو د څو لسیزو قربانیو ثمره له لاسه ورنه کړي او په افغانستان کې بشپړ اسلامي نظام پلی شي. د دې جمهوریت نظام د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپل ټویټر پاڼه د ثور اتمه د ملي ویاړو ورځ بللې او لیکلې دي چې د جهاد په 44 کلنه موده کې افغان ملت د اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره په میلیونونو شهیدان، معلولین او د ټپیانو قرباني ورکړه او د کډوالې سختې ورځې یې زغملې دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د کتاب نړیوال ورځ لمانځو. اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار تم لاو تړل، ساری ترجمه کړل او چاپ شو.
د پروین ملال په شمول می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه اخیستې چې ولې افغانان لکه څنګه چې په کار دي کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځي او درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوستلو ښوونه نه ورته کیږي.
د نوي چاپ شوي کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلې.
سراج الاخبار نوي فکرونه راوټو کول په خپلو اثارو کې په خپلو شعرونو کې.
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلې.
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوشیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وتړي. روان اکشن بی د کتاب نړیواله ورسوه د ملګرو ملتو د شون روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28 د کتاب د نړیواله ورځ په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندوی ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنۍ شوې. لیکوال اکبر کرګر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه ازادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار ته ملا وتړله، ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول، او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. پاتې هم لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤولم مونږ وکړای شول د تیر احصایه هم را جمع کړو چې په تیرو څو لسیزو کې تقریبا 390 کتابونه چاپ شوي وو، خو مونږ وکړای شول چې 390 کتابه په یو کال کې چاپ کړو. البته دا په پښتو، فارسی او حتی په ازبکی باندې چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ خپرونه دولتي کمیټي څخه خو په پلانو نو د اکاډمي علوم د لیکوالو ټولنې د هنرمندانو ټولنې او د نورو ادارات لخوا خو په ورسره وختونو کې د مجاهدینو پراته اکثر یو انقطاع راغله او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندای شو خو له بده مرغه د زمون فرهنګ کله کله د جهارت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوې دي او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنه شوې ده.
د 2020 کال د اگست 15 مې راورسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو د کتابونو د چاپېدو چارې ګډې وډې شوې، یعنی د تیری ویل سیسې په چیر بیلابیلو خبرندوی ټولنو چار کال به جنو پلسکونو عنوان کتابونه چاپول او محدود شمیر کتابونه چاپوي. ځینې خبرندوی ټولنې خو بيخي کتاب نه خپروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځای چې د نظام تر بدلېدو مخکې پلسکونو عنوان کتابونه چاپ کړی دي، لته رو شاوخوا د ونیمو کلونو راهیسې ډیر کم کتابونه خبره کړی دي. خود دې مرکز مسؤل نجیب الله جیرک هیله مندې چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړي شي.
د کتاب بازار د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د دونیم کال خاص خوند نه و د تحولات سره، خو اوس امیدوارسته خوشبینسته چې ان شاء الله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلې دي لږ راست تر اوسه پورې، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوی ده، بهتر سوی ده، خو موږ امید لرو ان شاء الله تعالی پراتلونکي دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم خسي.
شغلی زیرک زیاته کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځو هڅه کولې چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي، خو سش کال دا ورځ د اختر په درېمه و نو سمونه لمنځل شو. په افغانستان کې د جمهوریت د دوه ملسیز پر مهال که څه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندې شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراش ته وکتل شي په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا زر ټوکه چاپېده. شاعر او لیکوال پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعې چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج.
ما په نظر عمده دلیل دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کیږي. که چیرې د بیلو کتابونو لوست هم وهڅول سي، یعنی هغه کتابونه چې د دې په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلېږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي، ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسېږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې څو دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل یې هم مخه نیسي نیولی.
داخل ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپاړس بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي هم نظر دی.
زما په اند دا مسله بیت د دوی د وړکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چې زموږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زموږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزه نه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولای شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق پیاوړی کړي.
شغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لسو ډیر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپله کتاب دی.
زما په خیال یو علت د متفاوتو ذوقونه دی،
خدا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډېر خوشحاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوي. ښایي یو علت یې د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي چاپخانې د ډېرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله. فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبض در کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره له دې چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې وی پیړۍ کې له لوړو ژورو تیرې شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوست کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا 150 مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوست کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر لې وغړي اقبال ساحل څخاورو
کاله ځنی تجربې وایم. نږدې هر کال می تر سلويختو تر 500 پورې مختلف کتابونه خستل او هم به مل وستل او لملګرو سره به می شریکول دغه په باب می بحثونه ور سره کول. اما اوس تقریبا په دې سلورو 500 میاشتو کې به می تر سلورو زیات کتابونه نه وی اخستي او نه به می لوستلې وي.
جن په دې باور دي چې په تیر څه باندې ونیم کال کې لا افغانستان سره بهرنیان هغه سیم رست نه کوي چې مخکې کولې او ګڼو مؤسسات خپل کارونه درولې دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ خپل خوست کې تر ټولو لوی اعلان داده چې د کتاب بازار وګړو، ځکه چې موږ د ټولو ستونزو حل په دې کې چې خلک فکر کول ته واسي او خپل فکر یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې غته پیسې نه لري، نو دغه لپاره مو وړیا کتابتونونه جوړول. هغه څوک چې په لور پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځي ته لاسرسي نه لري، دغه لپاره نو په ولسوالۍ کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کو. شپږ ما کتابتونونه پرانیستل شول او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږ ما کتابتون په مسخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. که څه هم دا څنګه په خوست کې به اوس کوم هم حل کړی دا تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پانتون لري د خوست پانتون شیخ زید. نو دا څنګه حل چې مثلا یو څوک دا بهانه کې چې زه د کتاب اخیستلو لپاره پیسې نه لرم، اللهم هڅه کوو چې نور هم دغه کار پراخه کو، نوې کتابونه د کتابتون نه تور کړو، دغه د خوست پاتې شپګول سوالې کې کتابتون نه جوړ کو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفي اغیز کړی ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله کتابونه به راکول چې کتابتون نه جوړ کو، اوس په هغه شکل نشته چې بخاو او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کو. دغه کې هم کمښت راغلی دی، نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي او د دې لپاره راتلونکي اوبل پلان دالو چې په خوانځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې راکو، ترڅو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي او تر څنګ د دې په ارزښت باندې هغوی کانې کو دلایل ورته وایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، ترڅو دغه د کتاب بازارو غوړي کې نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځيږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چیرته دغه مدني فعالیتونه زیات شي، شایي له کتاب سره مینه وغوړي شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وای د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځل ژوند کوي او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خبرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته. خلوی خبرتیا ورسته
هر کی د هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو ترانوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منس پانګل مخې درې لوی برخې لري. یو برخه په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګه هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. او دریمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 260 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
شاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپش کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د ازادي رادیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له شاغلی انزور سره د دې نویو آثارو په اړه خبري وکړم. تر بي خبرتیا وروسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د شاغلی انزور سره ژغیدلایم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
ل لیکوال ډاکټر زرین انزور نه بو سوورو چې څه شي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړی.
هغه وخت چې زه له د ژورنالیزم معسلوم په کابل په هنتون کې له دغه جریدې سره مې علاقه وه، لوستله مې، تحقیق او څېړنه مې پرې کوله، بلکې لومړنۍ مقالې مې هم په هغه وخت کې چې زه له معسلوم لیکلې وې. زما په نظر دغه کار ځکه ډېر ارزښتمن و چې زمونږ لومړني پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. یعنی د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډیر د موضوع په علاوه ډیر مهم آثار د ولس پر بیداری کې او یو نوې پړاو زموږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې دورې پیلامه تقریبا د
انزور صاحب تاسو د تحصیل هغه د پوهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه په خو تاسو پوهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې تاسو د ډاکټورا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورزنګ اغیزي هم دې ته ونه هڅولې چې په روسیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخه کړی او د پښتو پانګه سر راغونډ کړی؟
زما په نظر دا زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما خپل د پی ایچ ډی په ډیزرټیشن کاوه دی هم خپل یو خاص انګیزه و چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او د ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم او دی واز انګړلی اثر دی واز انګړلی رساله په توګه خبره کړ. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ را یاد کړ او لږه کوم غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه مخکې مو ویل چې لومړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپي بڼه باندې راوتلې دي او چاپ شوې دي. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شانتاس تشکر رسول کې یو څه ته اشاره وکي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اتکاله نشرات کړي دي. دولسو نوی تر دولسو ات نوی هجری شمسی کلونو پورې، او په دې کې لومړنی پښتو شعر په دولسو درې نوی المریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان، مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروست بیا په هر غنه کې یا په ځینو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستي کلونو کې به تقریبا په هر غنه کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروست بیا پښتو نثرونه هم لاره ورته کړی ده. ما په دغه اثر کې په وروستۍ برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. منصور لیکنې هغه مې هم راوړې دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیا وي چې د دغو آثارو دي هغه مونږ ته ډېرې جالب دي من کولې شو جوړې چې د مشروعیت د دوري په شیرونو کې خو په خاص ډول د سره جو اخبار افغانیا د پورتو شیرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم و چې زمونږ د پاره نن هم ډېر ارزښت لري او مونږ ویلې شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شیرونو نه د سراج الاخبار افغانۍ له شیرونو نه راپیلي جو شروع کیږي په هغه کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سرتاسو د بلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادی داوی لیکلې دی په هغه وخت کې البته داوی تخلص نه کاوه عبدالهادی پریشانو او بیا په بل غنه کې بیا د مولوی سالم احمد خان پښتو کړي دی او خپور شوی دی هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر کوک شو له بلبل او چې قفس کې جړل دی ویله چې بندي شوم د سیاد له سخت دله ولی نه پوښتي څوک حال زما یو له بله ولی نشته بې فغانه کاروبار زما ولی حت ابدي راغی وار زما. دا یو ډېر لوی شعر دی د ازادۍ
بیا تر ډېرو کلونو پورې انزور صاحب د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و.
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هیواد پالنې روحیه له وطن سره مینه دا دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې زما زړه زما ډک دی له مینې د وطن خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب په دې کې شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډیر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغونډ شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډیر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې ویني؟
دوه درې ټکي دي چې سره پام باید ورته وکړي. یو خبره دا ده چې دا اساس د افغانستان د تاریخ یو برخه ده. دا د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثر په توګه منتخبل ارزښت لري. زمونږ نوی نسلونه پی باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و او زمونږ په اړخ کې د افغانستان په اړخ کې مونږ سره د دې چې په فزیکي ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغه سختو شرایطو کې د اختناق په شرایطو کې څه ډول اثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد او د هغې په وړاندې خلکو کمی حالې ځلې کړي، د قانون د جوړولو لپاره، د قانون د رعایت لپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي او له خپل تاریخي روایتونو سره ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړم چې ممکنه ده ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو د شیری اړخ ګورو په دې کې کمزورتیا شته دي او د بیل شکه چې په لومړنۍ د فلسفه اثرو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه یوازې په پښتو په دری ادبیاتو کې بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغه سي تحول په درشل کې ادبي اثر چې نوي خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه د تعامل ورته کې لري.
انځور سبو بخشي د هنري کمزوري ته چې تاسو اشاره کوي فکر نه کوي چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي.
بالکل هم داسې ده. ما دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د سالم محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وای د څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنگارنګ ترقې دي، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انځور سب فکر بلې زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
او بالکل هم داسې ده. او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی،
یو بل بیت کې وایي چې دی یعنی عالمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډیر دی، یعنی داسې یو ادعا وي چې څوک ورته په فکر کې شي. انځور صاحب ډیره مننه،
خوشاله اوسې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړي توپ کارته اخیستی دی. مخکې تر دې چې له شغل مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه موندلي، د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه څه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 400 ژبو آثار خوندي دي. د یو راپور لمخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو انوانه کتابونه و، او د دې ترڅنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشي، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکاری، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانی لوحې. د کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 15,300,000 مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 15,000 ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته، او لدې ډلې د عربي ژبې زر داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې د 20 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانی خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سادی شیرونه، سکندر نامه او نظامی گنجوی. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي جګپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانه اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کورته یوسي. نور غړي د کتابخانه دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 میلادي کال کې په پلازمېنه واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کال وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله. و کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جیفرسون د کتابخانې ته د خپل کور شپږ زره 400 کتابونه وړیا ورکړل. څه باندې 40 کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګید چې د جیفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. څو کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس 3 ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ورجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. دا موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر شپږ زره ډېرې تولې په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړي څانګې او دفترونه لري. له نن اته کال مخکې د کانګرس کتابتون کلنۍ بودیجه څه باندې 600 میلیونه ډالر ته رسیده چې په 2021 کال کې د بودیجه 800 میلیونه ډالر ته لوړه شوه. دا کانګرس کتابخانه ته په وروستي کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 2000 نوي مواد سپارل کیږي چې لکتنی او ارزونه ورسته دا کتابخانه نږدې 10000 اثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانه دوی ته سپاري او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانه د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغه شای خورا محدود افغانانو کې چې د کانګرس ته کتابتون غړي تو بیا خسته دي، یو هم لیکوال چېړونکی او د کابل پانتون په خونه استاد محمود مرهون دی. له شاغل مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې د ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي.
د امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي. خلک په ذهنونو کې هر څه هم داسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډاکي. مګر ما تر هغه ډیر جالب شی پیدا کړی. هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډیر لویو کتابخانو چې سلګونه کال خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټي غټي الماری د زړو کتابونو او نوو کتابونو ټکی. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه سرای او زړه کتابونه په ډیر په احتیاط کورې والته بیا ډیر نظارت چې د کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکسي اخلي نه اخلي. ولې بوزد چې د کانګرس کتابتون ته نه وتلم، ما هلته یوازې د مطالعه میزونه ولیدل او په کتابونو پسې مې اړه خاصتري کښوله. هیڅ د کتابونو الماری نه وې. دا ځای ډیر لوکس او ډیر ښکلی و، ډیر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د غڅخه معمولا د کتابتونونو چې ننوزم د درې شانو ډیرې جدي پوښتنه کوم. یو د کلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې او دریم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویل چې موږ هغه آثار چې مثلا تر میدان دي هغه ډېر کم دي، مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې ما هغه برخې ته ځي. مګر زموږ آثار ټول ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته یو اکسس تر کول کیږي او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې. انټرنیټ لارې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپینځر یو ناس دا پوښتنه وکړه چې دلته کتابونه نه وینم. هغه راته ویل چې وی خندل ویټه کولم، وای نوې دنیا ته شر راغلم، ول ستا په خبره زه نه شوم پوه. وای موږ ته نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چې هر ځای چاپ سوی دي هغه موږ راوړي چې ټول ډیجیټل کړي دي او ټول په سپیس کې دي په فضا کې ګرځي. او کته چیرې په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلې هغه زموږ په ډاټابیس کې شته.
لکه دا څنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خو ارڅه ډیجیټلایز کړی دي، لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
متاسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه، دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په بخشن غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده، په باختری لیک لیکل شوی ده، په یوناني لیک لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبه لیکل شوی ده. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، یعنی په بیلابیلو لیک باندې. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې مثلا په بریټیش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلوم نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخي ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کړې، بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو ته حقیقاتو ته مراجعه کړې. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې ته خبرې چې دا څه شته، بیا که ته د نسخې نمبر اخلي هغه یو مشخص اثر لري دا غه پاړه مطالعات کوي نو بیا کې دای ستاسو
دلته هغه نسخه سه تقریبا لاغه را ورسله کل سی وی دی سه پښتو لیک دوت سره یو سوید تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثار کوم جالب شی پیدا کړی دی کانګرس په کتابتون کې
پښتو فارسی دغه سیمه په ژبو اوزبکی په ترکمن څونه شان ست د مکمل پراته دی دا یو مشخص اکسس غواړي چې تاسو درکول سی بیا به دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته the research access wire official access wire academic access wire او عام مطالعه کوونکی پایسته مطالعه وړ ما چې کوم وندا خسته ده یا مثلا ما کول سوي دي پروفیسر په هیڅ چیز پلیسم چې دغه تنه نوزم دا پورټل جوړته وای هغه اکسس ته چې په کوم حد نه نوتلای سم هغه چې ما کتلې تقریبا دغه ماډرن ټول شان پکې کیږي حتی ځنی کلمې نسخه د دستارنامې الته استاد نه نورستا خو د دغه ډیجیټل لایبرری تفاوت چې ما دغه سره د نور ډیجیټل دغه سره وکړتي هغه دا دی چې دې ځنی برخې پټي دې ټولې برخې تاسو په لاس نه درکې
مرحوم صاحب ما په خپل په انلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا کتلې ده د افغانستان د تاریخ په ارتباط د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځین شان شته نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکړي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورش فکر نه کوي چې چرته تاسو یو لوی اجازه واخلي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د ریسرچرټ په صفات باندې ورننه وځي د کتابتون ته د لوستونکو په صفات باندې ورځي او که په کومه بڼه باندې ورځي فکر نه کوي چې چرته اجازه واخلي بیا ورش بلې
دا ډیره ښه خبره و ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو یوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي خلک فکر کوي چې بوم دي او دا مشته ډیره چې تاسو ز جوړ کړه د افغانستان د جوبا اطلس یو څلو څه ټوکه کې د ناروی په یو دغه کې پروت دی یو نارویژن انسټیټیوټ دی په کې پروت دی موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص موږ په تیر حکومت کې د دې کوشش وکړ چې دا په رسمي توګه دغه واخلو اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا چړونکي په څوګه ته وغوړي چې هغه شان پر خپل نه زیاتې فکر کې چاتمن کم خرابکاری ته نه ته بدبختی ده چې موږ پاسپورت هغه رسمیت او ارزښت چې درلودلی چاغم ډیر کم وو هغه مطلق د لاس ور کړی
مرحوم صاحب دغه ټول مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان پر ارتباط پیدا کړی
جالب شی خو څو شان جالب ماته مشتراګلی یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې پر رسمیت نه دی پیژندل شوی افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی د جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو دغلري یو وینډو ورته وای یو ډیسک ورته وای یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نه شول سوی دی او چې کله غواړي چې د افغانستان برخه مطالعه کړي نو تیتا راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل بیا هغه برخه ته چې زولاړه لمه التمیم وکتل نو د دغه څه چې مې پښتنه کم کاس چې د برخه مسول مال افغانستان ولدا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه سپېږی بیرغونه کې وګرځي دا موګرځي دا موګر زمې چې مې افغانستان پیدا نه کړ یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ولیدل یو بیرغ او تور سپینو زرغون او مې کتل هغه د افغانستان نوم سره نوښتل اصلي ته مې ویل مال دا بیرغ زموږ نه دی یو دا څنګه دلته پروت دی احوال دا تاسو بیرغ دی دا خبره مال څنګه خبره ولدا دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی چومه کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ول دا غوي په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و دا بیرغ د غلطه چړی دی ما هغه ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندل دي هغه تور سر زرغون بیرغ دی دا نه دی ویل ول هم نشو پیژو تاسو مشت یو چی ویل کی نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د خبر رئیس یو شتنه هغه ته ویل کی چې دا بیرغ موږ نه دی دا د جنگیان یو بیرغ و او د امریکا چې په کم رسمیت په کوم بیرغ پیژندل دی هغه تا نه دی نو البته مخفل ایمیل هم ته ولیکي د نیک مرغه چې په سبا ما ته د دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دا ستاسو خبره واخستله، موږ به ان شاء الله ډیر ژر دغه وکړو. ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې شوی دی، نه د افغانستان د برخې څوک راغلی دي چې موږ ته وایي چې دا به راغلی نه دی. نو دا ستاسو خپل ستونزه ده، تاسو مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تیرې شولې، له نیکه بخته وړمه ورځ ما ته دماغ برخې پرېسې ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستې، موږ ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و، دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا د تور سور زرغون بیرغ بیرته ولګو یو عکس یې ما ته استول.
له ښاغلي مرحوم څخه په مننې د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام وروستي شېبې به په یو شایسته دود رنگینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس لواده مخ کې ناو یا زومته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړی پنوم جامې میوي او نور د سنگار وسایل ورورل کیشي. اکثر خلک په دې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیشي. تفصیل د سجلرو د خبريال پراپور کې
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوي کورته د جوړي د وړلو په مناسبت جوړ سوي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخ کې ناوي او زومته د اخترونو په ورځو کې د جوړي وړلو دود لډیر په خوا پات دی. دغه دود که څه هم د وخت په تیریدو تغیر شوی، خپل ارزښت یې وسم ساتلی او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزه کوي دغه دود پکښته یال ورسات هلمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوي کورته د اخترونو څخه څوونی مخکي د شوزه لخوا په دریا وهلو او نڅاګان وړل کیږي. کلنه بی شفیع د جوړې د دود پاړه د سیبای
اول د زوم د خاطه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کې نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړی میوای کوچی او مثال نو میوای شریخ یا پلودای بل شوش دو ال پدریو په شی یوس شسه چری جوړ کې بیا نو نه وي د خاطه ورور کې نه وي بیا شیسه غاړو مثال لنګي سدری بوټنو شی سره پستا او بادام جواز دا مې وشه مې وسره برابر کړی کلچی او کیکو دا شان بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بیبی شافیا وای کته هم د کوزدې پر مهال دواړي خواوی داجمنه کوي چې ملاماته وونکی دودونه بنه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دو تر سره کوي چې ناوی یا زوم نا امید نسی.
بیا څوک څوک بیا راسي چې وای مې راوړنې درورو هغه بیا هم بیا د ناوی د خواسه خو بیا د ناوی مرته خو نور کې وای را زوم نا امید نه فریردم یا د زوم د خواسه وای ناوی نا امید نه فریردم مروري انو بیا هم کده زوم د خواسه ور کړو سه د ناوی مور مجبور کړي ور کوي بیا وای بد کار دی نو زوم نا امید کې او کده ناوی د خواسه ور کې بیا زوم دا مجبور کړي وای ناوی نا امید د نه پریش د پجرورو دا شخوان کې نه شپې زوم شپې شخوان کې نو یو بل پښتنه کې وای نه ته جوړه نه دراوړې د زوم د خاله وای زوم ته جوړه نه دراوړې نو دا به خن کې چایې نه دور دراوړې دا به خن کې
دا اختري ز جوړو دوه دیوازي تر واده پورې نه دی محدود. کله کله لواده څخه کلونو تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو شدود غنی د نمړی په وینا په دې سره د هلک او جلی د کورنوي ترمنز مینا او دوستی نور هم زیاتیږي.
په دغه سمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیل بیل ریواجن او دودونه لري چې په کښې یو د زمانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاتې دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې تر څنګ روژه ماتی ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسی یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ پالودا انار انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره دا خبری مجله رانغاړو. زحمت چې بر لتاسو اجازه اخلم. شریوی